په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم، نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومی جدي 11مه د 2023 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه، د نوې میلادي کال لومړۍ ورځ مو نیکمرغه. د ازادي راډیو د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي سات، ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې پاکستان او ایران ته سلګونه کډوال سوي افغان خبریالان له بېلابېلو ستونزو کړیږي. په پیل کې خبرونه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو هیئت هغه هیواد ته سفر وکړي چې هدف به یې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا چی پی ترمنځ د ترینګلو اړیکو شکول وي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان بې له دې چې د کومې سرچینې یادونه وکړي لیکلي چې د طالبانو د دغه پلاوي مشري به د کندهار والي ملا شیرین کوي. که څه هم د دغه سفر کره نېټه نه ده یاده سوې، خو د ډان په وینا دا سفر د همدې جنوري میاشتې په لومړیو کې کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو بانفوذه سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسلو کې بوخت پاتې سوی او هم د طالبانو د حکومت لخوا له چی ټی پی سره په اړیکې کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته د شل اواره لوبلړۍ دویمه لوبه بایلو ده. په دې لوبه کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې افغان لوبډلې ته د 168 منډو هدف ورکړ، خو افغان لوبډلې هدف پوره نه کړ او د اماراتو لوبډلې په 12 منډو لوبه وګټله. د یادول وړ ده چې د شلو اورونو د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ افغانستان ګټلې وه. سبا د جنوري پر دویمه نیټه د دې لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه کیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلې بیا پرون د افغانستان، هندوستان او سویلي افریقا 19 کلونو لوبډلو ترمنځ د روانې درې اړخیزې لوبلړۍ په لړ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. افغان 19 کلنې لوبډلې تر دې وړاندې په دې لوبلړۍ کې هند ته لوبه بایللې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د غزې په مرکزي برخه کې د اسرائیل په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. په کلابنده سوي غزه کې د جګړه وروسته له هغې شدیده سوه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه پر ورځ وویل چې دغه جګړه به 2 میاشتې دوام وکړي، خو د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرائیل پوځ وایي چې د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزي برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ځواکونه وایي چې د دوی د سمندري ځواک څرخی الوتکو په سره سمندرګي کې د حوثي یاغیانو هغه وړې بیړۍ ویشتلې چې پر یوې بروړونکې کښتۍ د برید په حال کې وي. په یمن کې حوثي یاغیان د ایران له ملاتړه برخمن دي. د حوثي یاغیانو سرچینو پرون ویلي چې په دغو ډزو کې 10 افراطي وسلوال وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې سره سمندرګي ته له 2 ملتونو جوړ سمندري ځواک ولیږه چې هلته د بروړونکو کښتیو لیکې وساتي. په یمن کې د حوثي یاغیانو افراطي ډلې تر دې مخکې هم د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کښتیو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي. د نړۍ د سوداګرۍ 12% برخه د سره سمندرګي له تنګیو تیریږي. د عراق په کوردمیشته سیمه کوردستان کې چارواکو پرون یکشنبه ویلي چې دوه بې پیلوټ الوتکو، هغه پوځي اډه چې په دې کورواکه سیمه کې امنیتي ځواکونه پکې دیره دي، ویشتلې ده. د کوردستان کورواکې سیمې چارواکو دا د هغو قانون ماتونکو کار بللی چې بغداد یې ملاتړ کوي. په اربیل ولایت کې پر پوځي اډه دا حمله د شنبې ناوخته سوې او یوازې مالي زیانونه یې اړولي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د دې سیمې پیشمرګه ځواکونه د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ له هغه افراطیت ضد ایتلاف سره ملګری دي چې په عراق کې ګمارل سوی دی. په جرمني کې چارواکي وایي د کولن ښار پر کلیسا یې د احتمالي بریدونو د ګواښ په تړاو 3 نور مشکوک کسان نیولي. دغه کسان پرون 4 ورځې وروسته له هغې توقیف سول چې 1.5 کلن تاجکستاني وګړی 4 ورځې مخکې ونیول سو او ادعا وسوه چې نوموړي د نوي میلادي کال په رخصتیو کې د کولن پر لوی کلیسا د برید نیت درلود. نیول سوي مشکوک کسان او د هغوی د استوګنې ځایونه دا مهال تر څار لاندې دي. د پرونیو نیول سوو کسانو د هویت په باب څه نه دي ویل سوي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ په نوم یو بنسټ وایي پاکستان او ایران ته کډوال سوي سلګونه افغان خبریالان لګنو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په پاکستان او ایران کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د 2023 میلادي کال په راپور کې دغه خبره کړې ده. په پاکستان کې ډیره یو شمېر خبریالان هم خپلې ستونزې جدي ګڼي او وایي هر شپه د اخراج او نور ګواښونو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل له اسد الله لودین.
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې پاکستان او ایران ته کډوال شوي افغان خبریالان له ناصرګند راتلونکي او هر شپه د اخراج، سپکاوي، اقتصادي ستونزو او ګڼو رواني ناخوالو سره مخامخ دي. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ پاکستان او ایران ته د کډوال شوو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د 2023 کال په راپور کې ویلي چې دغه او نور هیوادونه افغان خبریالانو ته د ویرې او هیلې ترمنځ د برزخ په څیر شوې دي. د سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته څه باندې 200 افغان خبریالان له کورنیو سره پاکستان او شاوخوا 50 نور ایران ته کډوال شوي چې هلته ګڼې ستونزې ګالي. د دغو ستونزو په اړه مو پاکستان کې میشت آزاد خبریال او په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وپوښته. هغه تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او ایران دننه د افغان خبریالانو عمده ستونزې داسې په ګوته کړې.
دوی ته د کاري زمینه نسته، بل خواته د اقتصادي ستونزې دي. خبریالان په دواړو هیوادو کې کله چې د دواړو هیوادو پالیسي د افغانانو پر خلاف بدوم ویل، په دې لړ کې خبریالان هم هغه کسان دي چې د دواړو هیوادو نه لخوا کېدای شي دوی اخراج شي بیرته د افغانستان ته ولاړ سي. ډېر داسې خبریالان دي چې هغه نورو هیوادو ته د ویزو په تمه ده او د دوی هغه ویزي وخت هم په پاکستان کې ختم شوی ده. او بل خواته چې په کوم کورو کې چې دوی اوسي دا غوی مالکان ورته ویل چې تاسو کورونه تخلیه کوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په افغانستان کې دننه او په گاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان خبریالانو وضعیت ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي او د برخه کې یو منظم بحث رامنځته شي. په افغانستان کې دننه هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ورسربل اندېښنې زیاتېږي. د افغان خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 مخپور شو ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونې لږ تر لږه 1.8 پیښې ثبت شوې دي. په دغو پیښو کې د یو خبریال وژل کېدل، د 19 خبریالانو ټپي کېدل او د خبریالانو د ګواښ 8 او د خبریالانو د نیولو 16 قضیې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې راغلی چې د رسنیو اړوندو لارښوونو په عملي کولو سره پر رسنیو او خبریالانو فشار زیات شوی چې له یوې خوا یې د رسنیو ازادي محدوده کړې او بل لور ته یې خبریالان د یو شمېر پیښو له پوښښ نه راګرځولې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړې دي. هغه زیاته کړې چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. ښاغلی مجاهد دا هم ویلي چې یو شمېر هغو رسنیو ته چې جدي سرغړونې یې کړي او د ده د ادعا له مخې د ملي ګټو خلاف او د بهرنۍ القو په خوښه کار کوي سزا ورکړل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای هم شه او خوا دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په دې وروستیو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو ګڼې پیښې ثبت شوې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او سم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راپور وچاوي. افغانستان په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکزی صندوق څخه د بودیجې دویم تر لاسه کوونکي هیواد و چې 3.5 میلیون ډالر یې تر لاسه کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر پرون په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د دې بودیجې په ځانګړي کولو سره د 2023 میلادي کال له نومبر د 2023 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د خوراکي توکو له سخت نه خوندي توپ سره مخ کسانو شمیر له 3.3 میلیونو څخه 15.2 میلیونو ته راټیټ شوی دی. جزئیات د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي افغانستان په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکزی صندوق CERF څخه د بودیجې دوهم ترلاسه کوونکی هیواد و اوچا د سیشن می پورس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان سږ کال د دغه صندوق له بودیجې څخه 350 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. د اوچا د راپور لمخې افغانستان داسې مهال د دې مرستو 43 میلیون ډالر پکې شامل دي، یو برخه ترلاسه کړي چې هغه مهال په افغانستان کې 12.2 میلیون خلک نه پوهیدل چې دوی د بل وخت خواړه به له کومه کیږي. د دغه راپور له مخې له دې مرستو وروسته په افغانستان کې خوراکي خوندیتوب یو څه ښه شوی او د هغو کسانو چې د 2023 کال له نومبر څخه تر 2024 کال پورې د خوراکي توکو له سخت نه خوندیتوب سره مخ وو، له 3.3 میلیونو څخه 15.8 میلیونو ته راټیټ شوی دی. اوچا ویلي چې د ژمي په رانږدې کېدو سره بودیجې د سخت کمښت له امله ډېر پروګرامونه له خنډ سره مخ شوي او افغانستان د سی آی آر اف له بودیجې څخه یوازې 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو په افغانستان کې ځینې اړمنې کورنۍ وایي چې د ملګرو ملتونو له لوري له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کابل اوسیدونکي چې په خبره یې میړه یې مړ شوی او اوس په کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي، وایي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
سازمان ملل کې کومک میکنه
ملګری ملتونه چې مرسته کوي هغه پورته خلک خوري، د چا لاسنیوي ته څوک نه راځي. زما په شان په زرګونه یتیمان کونډې او بې وزله شته چې څوک ترې خبر نه دي. اولادونه مې هم کار نشي کوي. تر اوسه مې درس پرې وویل، اوس چې د ښار په یو کونج کې کار وکړي نه پرېږدي، زغلوي یې
کارن.
سلیم چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا مرستې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په مرستندویه موسسو کې څوک وپیژني.
دا خود ما آدم که چی کمک نرسیم،
چون موږ هیڅ مرسته نه درلوده، ځکه څوک مو نه درلودل چې موږ ته واسطه شي. زه خپله بیکاره یم، واړه ماشومان لرم، یو 14 کلن زوی لرم، په هوټل کې کار کوي، هر میاشت یو نیم زر یو څه کیږي. دوی باید غریبان سروې کړي، څوک چې واسطه لري سروې
کیږي.
نوموړی وایي تر کال د مرستو د ویش بهیر شفاف وو. په همدې حال کې د بامیانو ولایت اوسیدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل،
زه په خپله په کورونو کې کار کوم، هیڅ کار نشته. زه په میاشت کې شپږ اووه ورځې کار کوم، ډیر معاش هم نه لري. دوی دومره پیسې ورکوي چې وچه ډوډۍ واخلو. موږ وچه ډوډۍ کله کله جوش اوبو سره او کله ناکله له سړو اوبو سره خورو. موږ د ګاز او برېښنا لپاره پیسې نه لرو. ډیری وختونه موږ ګاز نه کاروو. څوک چې مرسته کوي له ما سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په روان کال کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو خلکو سره مرستې پرې کړې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال په جنوري میاشت کې یې له افغانستان سره له 13 میلیونو کسانو سره مرسته کړې ده، خو د مې او سپتمبر په میاشتو کې د بودیجې له سخت کمښت وروسته یوازې 3 میلیونه کسانو سره د لومړنیو خوراکي توکو بیړنۍ مرسته شوې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2024 کال کې د افغانستان بشري مرستو ته د ځواب ورکولو په اړه خپل نوی پلان کې ویلي چې 3.1 میلیونه افغانان لومړیتوب لري چې باید بشري مرستې ورته ورسیږي، چې له دې شمېر 12.3 میلیونه وګړو سره به مرستې وشي. اوچا زیاته کړې چې له دغو اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. کچیرې له کوژدې مخکې د هلک او جلې عمر په پام کې ونینول شي کومې ستونزې رامنځته کیږي؟
الک لپاره چې کوم چې نو کوری دوی د غلک سن په نصر کریم چې دوی سو یو روز سو کلام دا چې په همغه اندازه دوی ته خزه وکوي. دا څه کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دوی مخځه تپاسا کې چې دا دوی مخځه ورته وسی دي دوی برابر وسی.
هغه کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدې کیږي، هلک او جلی حتی یو د بل له عمر نه هم خبر نه وي، په دې اکله څه وایي؟